سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت نه به جوشې تاسې ازادي راډیو د غوښتس مخکې درې چې د خبرونو مطلب ته لاړ شو خبرو په پکتیا ولایت کې نن چهارشنبه په غلا تورنې وکاس باندې تعزیری سزا عملی شو د طالبانو د سترې محکمې د بین المخې د ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې تورن کس چې په شپږ کال بعد محکوم شوی په نهدېرش درو وویل شو. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په مهازر کې پر مجرمینو د تعزیري سزاګانو په عملي کېدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. طالبانو د تېرې یکشنبې په ورځ د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو کس د زنا په تور په پنځه دېرش درو ووهه. تورن کس په څلور میاشتو زندانونو هم محکوم شوی دی. دغه سزاګانې داسې مال عملي کېږي چې نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو ډلو په کراتو له طالبانو غوښتي چې په مزار کې پر مجرمینو د تعزیري سزاګانو له ملي کېدو لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ له کاناډا غواړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت پر ښه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د ریلیف پاړې د راپور له مخې ښاغلی بینټ دغه غوښتنه پرون سه شنبې په یوه بیان کې کړې ده. نوموړي د کاناډا د هغه ټینګ دریځ ستاینه کړې چې د طالبانو سره د اړیکو عادي کول یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د ښه کېدو په تنظیق پورې تړلی دي. ښاغلی بینټ همدارنګه د کاناډا د حکومت دغه اقدام ستاینه کړې چې له درې نورې ودونو استرالیا جرمنی او هالند سره په ګډه یو مهم لمړی ګام اخیستی ویل دي چې افغانستان سره باید دغو سرغړونو پر خاطر ثبت وشي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو د کنوانسیون له مخې دی واک ترسره کړی دی. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان یو تبا په لس کاله بعد محکوم شوی دی. د دې واد د رسنیو د راپور له مخې د باکو د لوی جرمونو محکمې د یو افغان پړی چې نوم یې فوزان موسی خان له خودل شوی نن چهارشنبه خپله فیصله اعلان کړه. د آذربایجان د ملي امنیت ادارې په خپله ویبپاڼه کې په یوه خبر شوې ویډیو کې ویلي چې موسی خان شاوخوا یو کال مخکې په باکو کې د یوې تروریستي حملو د پلانولو په تور د دې هیواد امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و. ویل شوي چې نوموړی وروسته له هغې ونیول شو چې له شمېر کسانو سره یې چې هویت یې نه دی پراګه شوی د وسلې د ترلاسه کولو لپاره اړیکې ټینګې کړې وې. ایران پولې ته څیرمه نیمروز ولایت کې د ایران پولیسو ساتو ځواکونو په ډزو کې د افغان د وژل کېدو د طالبانو د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوی دي. د حلواش ګروم د بشري حقونو ډلې چې د ایران سیستان بلوچستان اړوند پیښو په اړه خبرونه خپروي نن چهارشنبه پر ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د ایران پولیسو ساتي ځواکونو وروسته له هغې په سفري نقطه کې د طالبانو له یوه سرحدي پوستې سره په ډزو کې ښکېل شول چې د ایران د هرمانډ ولسوالۍ اړوند ساسولي کلي کې د ایران پولا ساتو ځواکونو پر یو شمېر هغو بلوچانو ډزې وکړې چې پر پوله د تیلو د لیکت کاربار مخته وړي او لږ تر لږ یو تن پکې ووژل شو. ایرانی چارواکو نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د آیفون تلیفون د وروستیو موډلونو پیرلو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. دغه بندیز له څه باندې 1900 میاشتو راهیسې لګول شوی و. د ایران د مخابراتو وزیر ستار هاشمي پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د آیفون تلیفونونو د واردولو په اړه نور جزئیات او مقررات به په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. بلکې چې د 2023 کال د فبروري په میاشت کې د آیفون 1415 موډلونه پر وارداتو او پیرلو دغه بندیز د دې لپاره لګول شوی و چې د هیواد د اټومي پروګرام په خاطر پرې لګول شوی بندیزونو اقتصادي ډېر خراب کړی او د بهرنیو اثرو لګښتونه محدود شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. لنړیوالو د افغان خزو غوښتنې
باید دوی فشار راوړي په اوسنی نظام باندې څو دوی خپل موضوع نه کته سي.
پر افغان خزو د طالبانو له لوري پر لګیدلو بندیزونه یو کې
کتاب کې دا لیکل سیوی د چشزه نه باید درس وای. په کوم کتاب کې لیکل سیوی د چشزه نه باید کور د باندې کار
او د دیورن پر کرخه د طالبانو پاکستانی پولیسو جګړه
پاکستان نجدا مرمۍ راځي دل دلګي زمونږه ماشومان او زنانه واړو ټول د نسخان رسي
خبرونه کې درته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت پر ښه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. نوموړي خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکي قشر له مخ پر زیاتېدونکي ناوړه حالت سره مخ دی. نور جزئیات په راپور کې.
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي په دې هیواد کې تر ټولو زیانمنونکي قشر له مخ په زیاتېدونکي ناوړه حالت سره مخ دی. ریچارډ بینټ چې تازه یې تېره ورځ کاناډا ته خپل شپږ ورځنی سفر پای ته رسولی په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې خپور کړې له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ښه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي راپور ورکوونکي چې طالبان افغانستان ته له سفر څخه منع کړی ویلي چې کاناډا ته په شپږ ورځني سفر کې په ټورنټو او اوتاوا ښارونو کې د افغان فعالانو، خبریالانو او د هیواد ته د نویو کډه شویو افغانانو په ګډون له یو شمېر افغانانو سره لیدنې کتنې کړي چې ډیرو یې د طالبانو لخوا د تبعیض او ظلم په اړه خپلې تجربې ورسره شریکې کړې دي. هغه ویلي چې د لږکیو یو شمېر فعالو ښځو ورته ویلي چې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د یوې همغږې ستراتیژۍ په نشتوالي کې چې په دې هیواد کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت ته رسیدنه وکړي د دوی ټولنې له ناوړه چلندونو سره مخامخې دي. ښاغلي بینټ په دې بیان کې د کاناډا د هغه ټینګ دریځ ستاینه کړې چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کول یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د ښه کېدو په تصدیق پورې تړلې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي د افغانستان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ټینګښت په برخه کې د نړیوالو مرسته او همکاري اړینه ده. د ښځو د حقونو فعالې راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
امروز نقض حقوق بشر به طور آشکارا
نن ورځ په افغانستان کې بشري حقونه په ښکاره ډول په رڼا ورځ له منځه وړل کېږي او له بده مرغه نړیواله ټولنه یوازې ننداره کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې نړیواله ټولنه بلکې د بشري حقونو بنسټونه، سیمه ییز او ګاونډي هیوادونه باید په دې کې تر نورو ډېره ونډه واخلي او طالبان تر فشار لاندې راولي چې په دې هیواد کې چې افغانې مېرمنې یې برم ته نیولې دي له دې برم ته خلاص یې کړي
از ګروګانشان خلاص وکړن.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په دې راپور کې خپور شي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي.
باید دوی فشار راوړي په اوسنی نظام باندې څو دوی له خپل موضوع نه کته سي او افغان مېرمنو ته د تحصیل او د تعلیم او د کار اجازه ورکړي. باید د خبرې چې دوی کوي دا باید عملي شي، په عملي ډول باندې سرته ورسیږي ځکه چې درې کاله کېږي په دې موضوعاتو باندې بحث کېږي او په خوشحالۍ سره موږ کوم پرمختګ په دې باره کې نه دی لیدلی.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې په ښځو نجونو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګول شوي. د همدغه محدودیتونو له امله زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول مېرمنې هڅه کوي له دې هېواد ووځي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل تازه بیان کې ویلي کاناډا له 2020 کال نه تر اوسه 50,000 افغان پناه غوښتونکو ته پناه ورکړې. هغه ویلي نړیواله ټولنه باید د زیانمنونکو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې همکاري وکړي او له کاناډا یې غوښتي چې د افغانستان په ګاونډیو هېوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي او له خطر سره مخ افغان کډوالو ته خوندي لارې برابرې کړي ترڅو خپلو هیلو ته ورسیږي.
facebook.com/azadiradio
یو شمیر متعرضو خوځاو د دوی د حقونو فعالانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی اعلان منکر وزارت له لوري د ښځو د غږ په ممنیت مقرر ټینګار په غبرګون کې اعتراضونه وکړه. نور حال پر راپور کې
چاته بسر ټیټ نکړم څو چې روح می تن کی وی چاته بسر ټیټ نکړم څو چې روح می تن کی
وی. د سینما لوبغاړی او د ښځو د حقونو فعال شګوفه بارکزی د چې د طالبانو زندان هم تیر کړی دا د طالبانو د حکومت نوې قانون د ښځو د حقونو شدید سرغړونه بولی. تی ازادي رادیو ته موبایل
تی غاړي د چیر سیداونه کې د اسلام څخه یادونه وکړي د قنزنه په یوه ټمټه د کم اسلام څخه غاړي خبرې وکړي په کوم کتاب کې دا لیکل سیوی د چیر زنه باید تر سوی په کوم کتاب کې لیکل سیوی د چیر زنه باید د کور د باندې کار وکړي یا د شیر زړه اورات دی. نو زه په دې فکرم چې د طالبانو ذهنیت تقریبا هغه طالبان د چیر شل کله یو شت کله مخ کې و از دوی په دې تغیرات نه دی راغلی او یوازې غاړي یوازې دغه یو قشر د ظلم لاندې ونیسي او یوازې پر دوی حکم صادر کړي.
د شګوفی بارګزې ترڅنګ یو شمېر نور مترزو خزو او د خزو د حقونو فعالانو هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې په خواله رسنیو خپلې هغه ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې سندرې وایي. د افغان مترزو خزو ډلې یوه بله غړې جولیا پارسیته چې د خزو غږ اورد ګڼلو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو کو د ټینګار په خبرګون کې خپل اعتراض د سندرو په ویلو بیان کړای. دا چې څو میاشتې د طالبانو په زندان کې هم و، د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ښکاري چې په خبره یې طالبان یوازې خصوص سره د جنگیدو لپاره پر افغانستان واکمن شوي دي.
فقر او بیچارهګي بیداد میکنه مردم از بیکاری تر کشورهای دیگر مهاجرت شته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیوزلي او بیکاری اوج ته رسیدلي خلک کډوال شوي، ګاونډي هیوادونو کې شکنجه کیږي. ولی د دې پر ځای چې هره ورځ د ښځو او د ښځو د غږ په اړه نوي بیانونه خپروي، ولې خلکو ته د کار زمینه نه برابروي؟ طالبان یوازې افغانستان ته د ښځو پر وړاندې د جنګېدو لپاره راغلي او غواړي چې ښځې له ټولنې لرې کړي.
دا مترزې ښځې چې ځینې ادا کوي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي قربانیانې هم دي او اوس له افغانستانه بهر ځوان کوي، له نورو خلکو غواړي چې ورسره په پیوستون او یو ځای کېدو طالبانو ته دا څرګنده کړي چې په خبره افغان ښځې د خپلو حقونو د تامین لپاره خپل مبارزو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د اکتوبر په 26مه په خپله ایکس پاڼه د دغه وزارت سرپرست خالد حنفي یو غږیز پیغام خپور کړی چې پکې د ښځو غږ د اورد کېدو په اړه ویلی دی. خالد حنفي ویلی کله چې یوه بالغه ښځه لمونځ ادا کوي او یوه بله بالغه ښځه یې له مخې تیریږي، دا لمونځ کوونکې ښځه اجازه نه لري چې الحمدلله او سبحان الله ووایي. نوموړي وړاندې زیاته کړې چې که تاسو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون وګورئ، هلته په قوس کې لیکل شوی چې ښځې نسي کولای په لوړ آواز ترانه، قرات او سندرې ووایي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت مشر د روان کال د اګست په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوم یو قانون نافذ کړ چې د دې قانون په 14مه ماده کې د ښځو غږ په لوړ آواز د سندرو، نعت او قرات ویل هم اورد بلل شوی دي. که څه هم دغه قانون پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپلو وروستیو څرګندونو کې د دغه قانون په بشپړ عملي کولو ټینګار کړی دی.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارنې یا پولیو واکسین د کمپاین له پیل سره هممهاله چې په 14 ولایتونو کې پیل شوی، په هلمند ولایت کې د پولیو یوه تازه چاپېریالي مثبته پیښه ثبت شوې ده. د راپور نور جزئیات له همدې سپوږمۍ څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د هلمند ولایت په لشکرګاه ښار کې د ماشومانو د ګزارنې یا پولیو ویروس د یوې تازه مثبتې چاپېریالي پیښې د ثبت خبر ورکړی. په دغه راپور کې چې د اکتوبر په 23مه نیټه خپور شوی، راغلی چې په افغانستان کې سږ کال په ټوله کې د پولیو 15 مثبتې چاپېریالي پیښې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارنې یا پولیو واکسین دریم پړاو کمپاین د افغانستان په 14 ولایتونو کې پیل شوی، چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په خبره 6.3 میلیونه ماشومان به تر پوښښ لاندې راولی. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي نیوکه کوي چې د پولیو واکسین دغه کمپاین دا ځل یوازې تر جوماتونو محدود شوی دی. ځینې کورنۍ چې ماشومان یې د پولیو په ناروغۍ اخته شوي، د دې واکسین د نه تطبیق له امله پښیمانه دي او وایي چې په هغه وخت کې دوی ته کافي پوهاوی نه و ورکړل شوی. د هلمند او کندهار اوسیدونکي ګل احمد او امیر جان د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه ولولرم چې 15 کلنه ده او یو کال کېږي چې د پلچ په ناروغۍ اخته شوې ده. هغه وخت موږ ته پوره معلومات نه و راکول شوی. ډېرو خلکو ویل چې د پولیو واکسین خطرناک دی. د همدې عمله موږ له دې څخه ډډه وکړه او زه ډېر پښیمانه یم چې ولې مې د پولیو واکسین په خپل وخت نه وکړ.
سلول کورې مخکې ما په کور کې یو ماشوم پیدا شوی و او ډاکټرانو معاینه وکړه، سو مشکل نه وو. بعد سلول کال نه بعد از ما ماشوم دو وخت پینه فلسوی ده او زه سخت پشیمانه ما چې والد واکسین د پلو میو نه کړ.
ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید له زیږون څخه تر 15 کلنۍ پورې د پولیو ناروغي په وړاندې واکسین شي. دی وزیر محمد اکبر خان روختون دی داخله ناروغی و متخصص ډاکټر فرید شارفی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د مثبتو چاپیریالي بیلګو موخه د دې ناروغۍ د مشکوکو پیښو پیژندل دي.
په ټولنه کې د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي یوازنۍ لار یوازې د پولیو واکسین دی. په ځانګړي ډول په هغو ځایونو کې چې د ژوند کچه ټیټه وي، خلک مناسب اقتصاد ونه لري او د حفظ الصحې اصول په ښه ډول نه رعایت کیږي. دلته د دې ناروغۍ د وقایې لپاره له واکسین پرته بله لار نشته. که واکسین تطبیق نسي، د دې ناروغۍ د خپرېدو لپاره زمینه برابرېږي او امکان لري چې دغه ناروغي په سیمه او نړۍ کې وده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت د ماشومانو د ګزارن درې مثبتې پیښې په کندهار او هلمند ولایتونو کې ثبت کړې وې، چې دوه پیښې د کندهار د میوند او غورک ولسوالۍ کې او یوه پیښه یې هم د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې وه.
په انسټاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو شمېر هغه لیکوالان چې کتابونه د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا راټول شوي وایي چې د دوی په کتابونو کې د شریعت او افغاني کلتور خلاف هیڅ نشته. نور جزئیات راپور کړه.
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د یو شمېر ولایتونو څخه د طالبان حکومت لخوا د دوی په ټکو د ممنوع کتابونو راټولولو بهیر په دوام سره یو شمېر هغه لیکوالان چې کتابونه یې راټول شوي دا کوي د طالبانو د عمل د دوی سره د مخالفت له امله دی. دوی وایي چې طالبانو د دوی پر هغو کتابونو چې دیني او معنوي موارد لري بندیز لګولی دی. یو له دوی څخه په دې جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي طالبانو یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په سیرت کې بخښنه او تسامع په نوم یو کتاب له کتابخونو راټول کړی چې یوازې پکې دینی مسایل وو. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
معمولا په کومو کتابونو چې بندیز لګیږي هغه کتابونه یا لدینی او یا ملي او کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې وي او یا د مشخص رژیم پر تګلارې توند انتقاد کړی وي. خو زما په کتاب کې دا هیڅ هم نه و. زما کتاب یوازې د دریو مقالو ټولګه وه. دا درې سره موضوعګانې یوازې لدینی اړخ څېړل شوی وي. خو موږ وینو څوک چې د طالب پلوی وي هره چاره ورته جایزه ده، هر څه کولی شي. او څوک چې انتقاد پرې کوي او یا یې نظري مخالفت کوي او یا طالبان دا څنګه یې د دې مخالف ته هغه بیا هره چاره باطله ده.
د افغانستان د نن یو بل افغان لیکوال چې د موضوع د اساسیت له امله نه خوړی نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په کتاب کې د شریعت او افغاني کلتور سره په ټکر کې څه نه و، بیا هم د طالبانو حکومت د فرمان له مخې له کتابخونو راټول شوی. هغه زیاته کړه،
کله چې مې په کتاب بندیز ولګېد نو ماته د حیرانۍ وړ وه، ځکه چې زما په کتاب کې هیڅ هم د اسلامي او کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې نه و او نه هم سیاسي رنګ لره.
یو بل لیکوال چې د ورته له امله نه غواړي نوم وغږی په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا کړي چې د طالبانو حکومت ځواکونه لیکوالان او د کتابونو پلورونکي ګواښي چې د نظر له شریکولو څخه دې ډډه وکړي، چې په خبره یې دا یو ناعادلانه عمل دی. د دې لیکوالانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو سرپرست معین مولوي ضیاءالحق حقمل وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د اسرایلو د پارلمان لخوا پر هغه تصویب شوی قانون انتقادونه مخ په زیاتېدو دي چې د فلسطینانو لپاره د ملګرو ملتونو د یوې لویې مرستندویه ادارې پر فعالیت بندیز لګوي. نور جزئیات پر راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه قانون ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د اسرایل پارلمان د دوشنبه په ورځ تصویب کړی او له مخې د ملګرو ملتونو پر لوی ادارې یو ان راوا چې په غزې ترانګه او د اسرایل په ګډون په منځني ختیځ کې د فلسطینیانو لاسنیوی کوي بندیز لګوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرونسیشن بنا وخت په یو خبری غونډه کې د دغه قانون په اړه چې له مخې د ملګرو ملتونو دغه مرستندوی اداره په اسرائیل کې له هر ډول فعالیت څخه منع کیږي او هم اسرائیلي چارواکي ورسره له هر ډول اړیکو را ګرځوي په غبرګون کې وویل چې واشنگتن د دغه قانون په اړه په ښکاره اندېښنې او هم ورسره مخالفت څرګند کړی دی. د هغه په خبره متحده ایالات دغه قانون ته ډیر اندېښنه ذکر لري چې هغه کولای شي په لویدیځه غاړه غزې او ختیځ بیت المقدس کې د دې ادارې فعالیتونه بند کړي. د ښاغلي میلر په خبره د دې خطر شته چې د اسرائیل د دغه اقدام په نتیجه کې په میلیونونو فلسطینیان چې د ملګرو ملتونو پر دغې مرستندوی ادارې متکی دي، د روغتیا پالنې او د لومړنیو او ثانوي زده کړو په ګډون له اساسي خدمتونو بې برخې شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اسرائیل د پارلمان لخوا دغه تصویب شوی قانون به په نوي ورځو کې عملي بڼه خپلوي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې که اسرائیل د فلسطینیانو لپاره د دې سازمان له څانګې سره د اړیکو د پرې کولو اړوند نوی قانون عملي کړي، نو د اسرائیل حکومت به د فلسطیني وګړو اړتیاوې د نړیوالو قوانینو په اساس پوره کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند استیفان دوجاریک په وینا سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره بل بدیل نه لري. ګوتریش ویلي چې یو ان روا د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ روانې جګړې پر مهال د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې یوازنۍ مرستندوی اداره ده، خو د هغه په وینا د اسرائیل نوی قانون به په غزې ترانګه کې پر روان بشري وضعیت ناوړه اغیز وکړي. هغه سیمه کې چې د اسرائیل او د ایران له ملاتړې د برخمنې حماس ډلې ترمنځ د جګړو په نتیجه کې فلسطینیان له ډېرو کړاوونو سره مخ شوي دي. د حماس په وړاندې چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني، اسرائیل دغه جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې د تیر کال د اکتوبر پر اوومه د اسرائیل پر قلمرو په یو پراخ برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یرغمل کړل. د حماس پر ضد په غزې ترانګه کې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې نن چهارشنبه د دې سیمې په شمالي برخه کې د اسرائیل په دو هوایي بریدونو کې د لسګونو ښځو او ماشومانو په ګډون د لږ تر لږه 80 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. روغتیایي چارواکو او د یوه روغتون مشر ویلي چې د ژوند ګواښونکو ټپیانو درملنه ځکه نشي کېدی چې د اسرائیلي ځواکونو د اونۍ د پای په عملیاتو کې په لسګونو ډاکتران توقیف شوي دي. اسرائیل په وروستیو اونیو کې د غزې په شمال کې هوایي بریدونه زیات کړي او همې پراخ ځمکني عملیات پیل کړي دي. اسرائیل ویلي چې دغه عملیات په سیمه کې د حماس څخه دریزې ډلې د وسلوالو په لمنځه وړلو متمرکز دي، خو له دغو عملیاتو او په ټوله کې د جګړې له پراخېدو سره د غزې په شمال کې د سلګونو زره فلسطینیانو د خرابیدونکي بشري وضعیت په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي.
په تیرو سونو کې د ننګرهار ګوشتي او د کونړ ولایت د خاص ولسوالیو په شمیر سیمو کې د پاکستاني ځواکونو او طالب پولیسو ترمنځ د ډیورنډ پر کرښه غنې جګړې شوې چې د ځایي اوسیدونکو په وینا دواړو خواو ته پکې د مرګ ژوبلې رسیدو ترڅنګ له یادو ساحو لسکونه کورنۍ د خپلو مینو پر خدو ته اړ شوې نور ځایونو ته کډوال شوې. نور تفصیل پر راپور کې
د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولی او نور هغه سیمو چې د ډیورن کرخې سره نږدې پرتې دي اوسیدونکي وایي له څه مودې څخه په یاد کرخه افغان طالبان غواړي چې نوي پوستې جوړې او ورته سرکونه وغځوي، خو دا کار د پاکستاني ځواکونو د مخالفت او د دواړو لورو ترمنځ د نښتو سبب کیږي. د ننګرهار د ګوشتي او د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ ترمنځ دا نارگی یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي نوم او غږی په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل تیر نږدې یوې میاشتې څخه د افغانستان سرپرست حکومت د دفاع وزارت په سیمه کې د پاکستان لخوا د غزول شوي اغزن سیم سره نږدې نوي پوستې جوړوي او همدارازي سرک هم پیل کړی دی. په بیان یې د دغو پوستو او سرک پر سر څو ځله دواړو خواوو یو بل سره جګړې کړي او مرګ ژوبلې هم درلوده. هغه راته وویل په دغو نښتو کې د دریو طالب پولیساتو جسدونه لیدلي چې دوی د کونړ سرکانو ولسوالۍ او یو هم غازی آباد ولسوالۍ ته انتقال کړي. همدارس طالبانو په یو کمین او متقابلو ډزو کې پاکستانی ځواکونو ته هم مرګ ژوبلې ولې و چې دوی ته یې کار شمیر نه دی معلوم. یادې سرچینې وړاندې وویل د جګړو او پاکستانی ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډزو په وجه په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي چې اوسمهال په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د کډوالو پنغالي ته راکډه شوې کورنۍ وایي ژمی پیل شوی خو دوی د سرپنا او نورو اسانتیاوو نشتوالي له امله ستونزو سره مخ دي. د همدې ولسوالۍ د څپری دوه کډوالو عبدالقادر او پرویز ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نجدا مرمۍ راځي دلته لګي زمونږ ماشومان او زنانا واړو ټولو ته نقصان رسوي کم خلک چې هلته اوسېدل هغه خپل کورونه پرېښي دي مالونه دي پاتې شوي
د ډیورن کرخې سره نږدې پراته ولسونه وای له 2010 زیږدیز کال څخه پاکستانی ځواکونه د دوی په سیمو د توپونو ډزې کوي چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسولي کورونه ورته ړنګ کړي او دوی خالي لاسونه پریښي دي. محمد عمران
او دا کم توپونه او دا وانونه چې د پاکستانه راوړي دي طرف ته دا خلک ډېر په عذاب او ډېر په تنګ دي کورونه وران کړو مالونه تالش هو غرق و تباه شو.
دوی له پخوانی و افغان چارواکو هم غوښتي او له اوسنی و هم غواړي چې باید پاکستان له دغه ډول بریدونو منه کړي که څه هم چې د پرزیدلي جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونو او د امارت قوتونو په ځلونو پاکستان سره د ډیورن کرخې په اوږدو کې جګړې کړي. طالب چارواکي وایي هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې په افغان خاوره تیری وکړي او یا یې اوسېدونکي ستونزو سره مخ کړي خو بیا هم دغه بریدونه دوام لري. د ډیورند په کرخه د نوو جګړو او دواړو خواو ته پکې د اوښتو ځاني زیانونو په اړه تر اوسه افغان چارواکو او پاکستان څه نه دي ویلي. په ختیځو ولایتونو کې د سرپرست حکومت د 201 خالد بن ولید قولي اردو څخه په خپرېدونکو خبر پاڼو کې وخت نا وخت د خپلو مسؤلینو له نوو جوړېدونکو پوستو او سرک څخه د لیدنو او ځایي مسؤلینو ته د ښه سرک او پوستو جوړولو سپارښتنې خپرېږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د نورستان اوسیدونکو وایي په دې خوښ دي چې د سړک په وسیله لوی د زیدرې ولسوالۍ مرکز پرون سره ونښلول شي، خو دوی وایي نوی جوړ شوی سړک تنګ او د موټر تګ راتک پرې ستونزمن دی او باید چې د پراخولو او قیرولو لپاره یې هڅې وشي. دغه سړک د غربي نورستان له نورګرام ولسوالۍ پیل کیږي او د مرکزي نورستان واما ولسوالۍ په ګوردر کې د پارون او اسدآباد عمومي سړک سره یوځای کوي. نور تفصیل په راپور کې.
د لویدیز او مرکزی نورستان اوسیدونکو وای خوشاله دي چې له ډیرو هڅو فریادونو وروسته د دوی سیمې یو بل سره د سرک په وسیله وصل شو او لستون زوډک مزلونه یې لند شول. دوی وای نوې جوړ شوې سرک تنګ او کندو کفر دی او باید چې د پراخولو او قیر کولو لپاره همکار وشي. د نورستان دوه تن اوسیدونکو مولوی سیف الله دیوبندي او عبدالرؤف په سرک کې د شته ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو دغه سرک اوس لپاره مرکز سره نښلول شوی دی، خو موږ بیا هم مسؤلین څخه دا غواړو چې دغه سرک باید قیر شي. اوس لپاره خو تګ راتګ کیږي، ممکن د جمعې سره دغه واورو سره دغه سرک بیرته د خلکو په مخ بند شي. دا سرک د غربي نورستان او مرکز پارون لپاره یو حیاتي حیثیت لري، مهم سرک ده. دا باید همیشه لپاره داسې کلاوي چې خلک پی تګ راتګ وکړي.
سکاله دی حکومت په همکارۍ باندې د ولسان ورسونو په همکارۍ باندې دغه سرک وصل شو. دغه مشکلات پاتې چې بعض ځینې کې پلچکون ته ضرورت دی او بعض ځینې مثال چړیانې ډېر لوی لوی چړیانې دي، هلته سنای دیوالونه او دغه ځینې لږ پاتې دي. بالخصوص د نورستان د ولایت د عمومي مرکز دپاره نورګرام ولسوالۍ او د دواب ولسوالۍ منډول ولسوالۍ، نو دا درې ولسوالۍ خو بیخي دغو دپاره ډېر سهولت دی.
د نورستان بل اوسیدونکي عبیدالله راته وویل که د کوردر تیتین سرک په اساسي ډول ورغول شي نو د دوی ډېری مشکلات پور سره حل شي او که بیا هم لپام او غرزول شي نو بیرته به ویجار او د موټرو له تګ راتګ وزي او دوی به بیا اوږدو مزلونو کولو ته اړ شي.
که چېرته دغه سړک پاتې شي او ښه جوړ شي نو نورستان ولسونو لپاره ډېر سهولت ده، چې د غربي نورستان ولسونه کله چې مرکزي نورستان ته راځي نو هغه به د لغمان دوه درې ولسوالۍ به تیریږي او بیا به ننګرهار او بیا د کونړ او همدغسې به راځي. تقریبا درې سوه درې نیم سوه کیلومتره ننګرهار په طرف باندې چې راځي د هغې نه دا لاره نږدې ده ورته.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو رئیس مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل د پارون او سدآباد ترمنځ سړک رغولو چارې پیل کړي او کوښښ کوي چې د کوردر تیتین سړک لپاره هم بودیجه پیدا او د اساسي جوړولو کارونه شروع کړي. نورستانیان وایي پخوا به د درې ولایتونو مرکزونو او دولس ولسوالیو کې د مزلونو کولو او شپو تیرولو وروسته پارون او یا له پارون خپلو سیمو ته رسېدل چې زیاتې پیسې او وخت مصرف کېده او ډېری کسانو وس نه درلوده، خو اوس د سلګونو کیلومتره مزل لسګونو کیلومترو ته رالنډ شوی دی.
د لوبو اونیزه خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه.
په پکتیا ولایت کې نن چهارشنبه په غلا تورن یو کس باندې تعزیري سزا عملي شوه. د طالبانو د سترې محکمې د بیان له مخې د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې تورن کس چې په شپږ کال باندې محکوم شوی په 9 درو وهل شو. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په عام حضر کې پر مجرمینو د تعزیري سزاګانو په عملي کېدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د برخه کېدو ټینګار ته د پام ورکړي. د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې د راپور له مخې ښاغلي بنټ دغه غوښتنه په روسي شنبه په یوه بیان کې کړې ده. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان یو تبه په لاس کلبان محکوم شوی دی. د دې واد رسنیو د راپور له مخې د باکو د لوی جرمونو محکمې دی و افغان پړه چې نوم یې رفوزان موسی خان خودل شوی دن چهارشنبه خپل فیصله اعلان کړه. د آذربایجان د ملي امنیت ادارې په خپل ویبپاڼه کې په وخت پر شوې ویډیو کې ویلي چې موسی خان شاخو یو کال مخکې په باکو کې د وی تورستي عملې د پلانولو په تور د دې واد امنیتي ځواکونو خوا نیول شوی و.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنه. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختيار ساحل هرکلی کوم. د دې ونې په خبرونه کې به واوري د اسیا په ایمرجنګ جام کې د افغان الف لوبډلې د تلولې په تړاو د کرکټ د شننکو لوبغاړو او روزونکو څرګندونه درته خبرو. د نوې زیږدیز کال په لومړۍ اونۍ کې افغانستان د بنگلاديش له ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ سیالۍ کوي. افغان کرکټ بورډ د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د درې لوبلړیو نیټې پیدا کړی دی. د افغانستان د فرست کلاس سیالۍ بشپړې شوې دي او نوي ځوانان پکې ښه ځلېدلې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د 19 کلنو ځوانانو نوي ملي لوبډله هم اعلان کړې ده. د فوټبال د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله آسیا جام ته لار پیدا کړې ده. پاکستان یو بار بیا د کرکټ ملي لوبډله ته نوې لوبډل مشر ټاکلی او ځینې مخکښ لوبغاړي له لوبډلې کېنولې دي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د خبرونه پیل د آسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان د الف لوبډلې افغان ابدالیانو له اتلولې کوو. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د لومړي ځل لپاره د آسیا ایمرجنګ جام پیلو به وګټله او په دې سره یې د شپږم پړاو اتلولې خپل کړه. په پیلو به کې افغان لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او دا لومړی ځل شو چې افغانستان په آسیا جام کې اتلولې ګټي. دغه سیالي چې د اکتوبر په 20 نیټه د عمان په کوربتوب تر سره شوه سریلانکا یې پچه ګټلې وه او توپ وهنه یې کړې وه. سریلانکا په شلو ورونو کې د وو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته د یو سل څلور دېرش منډو هدف ټاکلی و. افغان ابدالیانو ته په توپ اچونه کې بلال سمی درې او علامه محمد غزنفر دوه لوبغاړي سوځولي وو. افغان ابدالیانو که څه هم د لوبې په لومړي توپ خپل پیریز توپ وهونکی زبید اکبري له لاسه ورکړ، خو یو وار بیا صدیق الله اتل او کریم جنت افغان لوبډلې ته ښه ولوبېدل. افغان لوبډلې ورکړل شوی هدف په نولسم اوور کې پوره کړ. صدیق الله اتل په دې سیالۍ کې هم ناسوځېدلی پاتې شو، پنځه پنځوس منډې وکړې او کریم جنت په درې دېرش منډو وسوځېدل. دغه راز محمد اساق رحیمي په شپاړس منډو ناسوځېدلی پاتې شو، خو لوبډل مشر درویش رسولي شل منډې کړې وې. د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزه علامه محمد غزنفر وګټله. هغه په څلور اورونو کې څوارلس منډې ورکړې وې او دوه مهمې وکټې اخیستې وې. صدیق الله اتل بیا په پنځو لوبو کې د پنځو پرله پسې نیمه سلیزو پر مټ درې سوه اته شپېته منډې کړې وې او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. تر یادې اتلولۍ وروسته کابل ته د لوبغاړو د ستنېدو په ورځ د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ویلي دي،
ولې جام هم تر اوسه په دونه غټه سطحه باندې نه و ګټلی. رښتیا هم د مرځوانو اتلانو یو ستر اتلولي افغانستان ته وګټله. ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر زیات ویاړم په خپله ملي لوبډله، په خپل د ابدالیانو په اتلانو باندې، خپل نولس کلنو، په خپل داخلي کرکټ، یعنی په عموم کې په ټولو لوبغاړو باندې ویاړم. رښتیا هم منتظر یو چې خپل اتلان استقبال ته ځان راورسو، تشویق یې کړو، هم مالی تشویق کړو، هم معنوي تشویق کړو. دوی د تشویق او د سپورټ حقدار دي، حق یې لري. دومره ستر ویاړو ستر بریا اتلولي ګټلې. کچیرې وګوري دوی هم ډېر زیار او زحمت ایستلی دی، او یقینا چې زیار او زحمت ونه باسي دې مقام ته نشي رسېدلی. په لومړی سر کې زیار او زحمت دی. کرکټ بورډ هم خپل توان دوی ته داخلي ټورنمنټونه زمینی مسایدې کړې دي، کیمپونه کچیری وګوري، د پښته پی جام، غنباد، بیا لیستې، بیا شپږیزا، بیا د عبدالیانو لپاره موږ مسلسل درې څلور کیمپونه برابر کړ. ټورنمنټ هم لس ورځې مخکې ولېږل چاته، څلور مسابقې ترسره کړي، عمان سره، هانګ کانګ سره. ډېره ښه آمادګي، ډېره ښه تیاری اوسو د ایمرجنګ آسیایی جام لپاره، او بل اخر نتیجه دومره عالی او دومره بهترینه او چې جام مو وګټه.
د غراز د آسیا ایمرجنګ جام پر مهال د افغان ملي لوبډلې مشر روزون کې نوروز منګل د خپل پلانونو او لوبغاړو په تړاو داسې ویل دي،
یقینا چې دا ستر افتخار د افغانستان لپاره دغه دی، مبارکي وایم. واقعا چې زما په ژوند کې دا یو نوې خاطره او کوم دی راته ښکاري، دا ځکه یو لوبغاړي په شکل موږ ډېر کپونه راوړي، خو ایز ا کوچ دغسې چیلنج اکسپټ کول یا بیا دغسې کامیابي افغانستان ته وربخل نو زوم چې په دې کې به د لوبغاړو ډېره غټه لاسته راوړنه وه، او یقینا چې دوی ثابته کړه چې په افغانستان کې ډېر ټیلنټ دی، ډېر استعداد دی. او د دې لپاره کرکټ بورډ نه مننه کوم چې دغه ځوانان ته تقریبا د یو کال نه موږ په دې باندې کار شروع کړی و، د دې ټرافی دپاره چې هغه په جلال آباد کې و، په کندوز کې و، حتی په کابل کې. نو د هغې نتیجه دا شوه چې الحمدلله موږ د ایمرجنګ د آسیا د اتلان شو، دلته کپ راوه. یقینا دا ښیي چې په افغانستان کې استعداد شته، یوازې موږ باید راشد، گربز، مجیب دوی ته په سترګو پلاره نه وو، د دوی تر څنګ یا د دوی تر شا دغسې ځوانان شته چې انشاءالله آینده روښانه ده، او د افغانستان دغه د کرکټ کوم مزل دی دا به همداسې کامیابۍ سره روان وي، او ښایي چې دغه ځوانان لرېدلي وي چې دوی به په روان وخت کې همدغسې نور بریا افغانستان ته هم وروبخي.
په دې سیالیو کې د افغانستان لوبډل مشر درویش رسولي وکړه، او دا لومړی ځل و چې هغه دا دنده ترسره کوي. هغه ویلي دي،
ټول افغانانو ته مبارکي. واقعا لکه څرنګه چې کوچ صاحب وویل، موږ د دې لپاره یو دوه کیمپ کړی وو چې کندوز کې وو، په کابل کې وو، بیا کرکټ بورډ نه ډېره زیاته مننه چې موږ مخکې عمان ته ولېږلو، سو وارم اپ میچونه مو کړه، ګراؤنډ سره، آؤټ فیلډ سره بلد شو، هلکان کمبینیشن سره برابر شو، نو هماغه چې دغه جام هم راوړه، نو بیا هم ټول ته مبارکي. واقعا اول خو کرکټ بورډ نه ډېره زیاته مننه چې په ما اعتماد وکړ. زه کپتان
د ولد چې تر دغه جام ګټلو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو افغانستان ته دا د کرکټ په برخه کې یو نوی باب بللی دی. همدارنګه د کرکټ د نړیواله شورا مشر جیشاه هم افغان لوبډلو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ د افغان کرکټ راتلونکي روښانه بللې ده. همدارنګه د آسیا د کرکټ په خوانی او وسنۍ لوبغاړو هم د افغانستان د کرکټ راتلونکي روښانه بللې ده او یاد بریاي افغان لوبډلو ته او افغان کرکټ بورډ ته ستره لاسته راوړنه بللې ده.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
بیا هم کرکټ د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو په موخه اماراتو ته تللې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د راتلونکي نومبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د بنگلاديش ملي لوبډلې پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د دې ادارې په خبر کې ویل شوي دي چې لوبډلې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې له څو ورځو راهیسې تمرینات پیل کړي دي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې دې لوبلړۍ ته 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو په ګډون پکې څو تنه ځوانانو ته هم چانس ورکړل شوی دی. په اعلان شوي لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زرمته مرستیال لوبډل مشر، رحمان الله ګربز او اکرام علي خیل وکټ ساتونکي، عبدالمالک ریاض حسن، صدیق تل، درویش رسولي، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، ننګیالی خروټه، علامه احمد غزنفر، نور احمد، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نویزدران او فرید احمد ملک شامل دي. دغه لوبلړۍ به د نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیل او تر یولسمې نیټې به روانه وي. د ویل ده چې تر دې دمه د بنگلاديش کرکټ بورډ لا دې سیالیو ته خپله لوبډله نه ده په ډاګه کړې. بلور ته افغان کرکټ بورډ ادارې له زیمبابوې سره د درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د سیشن بی پورز د اکتوبر په 9 نیټه کرکټ بورډ یو خبر په خبرولو سره ویلي دي چې ملي لوبډله به د دسمبر له 9 نیټې د نوي زیږدیز کال د جنوري تر شپږمې نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په قربتوب ترسره کیږي پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. کرکټ بورډ لیکلی دی د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د دسمبر میاشتې په 9مه، 11مه او 12مه نیټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15مه، 11مه او 12مه نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د دسمبر میاشتې په 16مه پیل او په 13مه نیټه به پای ته ورسیږي او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2مه نیټه پیل او په 16مه نیټه به یې آخري ورځ وي. د یادونه ده چې افغان ملي لوبډله به د دسمبر میاشتې په 16مه نیټه د زیمبابوې پلازمینې هرارې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې تر اوسه له زیمبابوې سره د درې وړو بڼو ګڼ شمېر لوبې ترسره کړې دي چې ډېری یې د افغان لوبډلې په بریا سره پای ته رسېدلې دي. وز د فوټبال ډګر درته خبر لرو. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې خپلې ټولې لوبې وګټلې او په دې سره د آسیا جام ته لار پیدا کړه. یا د لوبډله هم تر یادو بریا وروسته کابل ته ستنه شوې ده. والته یې د فوټبال لوبې د مینوالو او مسؤلینو له لورې تود هرکلی شوی دی. د 19 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې څلور سیالۍ ترسره کړې او څلور واړې وګټلې. افغانستان په دې سیالیو کې د فلیپین، کمبودیا، بنگلاديش او ماکایو هیوادونو ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د احمد شاه ابدالي تر نامه لاندې د فرست کلاس پیل شوې څلور ورځنۍ سیالۍ د پامیر لیجنډز لوبډلې په تلوالې بشپړې شوې. په پیلوبه کې د احمد شاه په لوبډل مشرۍ د پامیر لیجنډ لوبډلې د یمین احمدزي په لوبډل مشرۍ د میوند اتلانو ته په 111 منډو ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د روانې اکتوبر میاشتې په 20مه نیټه پیل او په 25مه نیټه پای ته ورسېده. د پامیر لوبډلې په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 220 منډې کړې وې خو د میوند لوبډلې بیا 213 منډې وکړې. دغه راز په دویمې پاړۍ کې پامیر د عصمت عالم د سلیزې پر مټ 304 منډې وکړې او په دې سره یې اتلانو ته د 350 منډو هدف ورکړ. خو اتلانو د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 245 منډې وکړې. د دې پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه چټک توپ اچونکی فرید احمد ملک ونومول شو. هغه په دواړو پاړیو کې 10 لوبغاړي وسوځول. عصمت عالم چې 9 پاڼې لوبولې وې ټول ټال یې 223 منډې کړې وې او د سګنی فرست کلاس د غوره لوبغاړي او مخکښ منډه جوړونکي جایزه وګټله. د توپا چونکو په ډله کې بیا یمین احمدزی او فرید ملک سره مساوي وو. دواړو شپږ دېرش لوبغاړي سوځولي وو. د یادو سیالیو د سګنی پړاو د ځوان لوبغاړي جایزه چټک توپا چونکو بشیر افغان وګټله. هغه دېرش وکټې ترلاسه کړې وې. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ چې د 13 سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د څلورو لوبډلو په ګډون د ننګرهار په دوو لوبغاړو کې پیل شوې وې. ټول ټال پکې 14 سیالۍ ترسره شوې. دا ونه ده چې په دې سیالیو کې د افغانستان کرکټ د ملي الف 19 کلن او کورنی کرکټ مخکښو لوبغاړو ګډون درلود. د یاد ټورنمنټ د غوره توپوهونکي او غوره لوبغاړي عصمت علم څرګندونه اورو.
یقینا زه ډیره غټه خبره ده ما لپاره. الله پاک نه ډیر زیات راضی ما د افغانستان په دومره غټو سترو سیالیو کې چې ټول د ملي لوبډلې لوبغاړي پکې لوبېدل. د غوره بیټسمن او د ټاپ الاونډر ایوارډ ما واخیست. د الله پاک نه ډیر زیات خوشاله یم. تاسو اوس وګورئ د افغانستان کرکټ الحمدلله ډیر په غټ سټیج کې ده. نو د افغانستان کرکټ که ملي لوبډلې وګورئ دومره جګ لیول کې ده. نو هغه سه باید موږ ډومېسټک کرکټ هم موږ نه ټاپ یو. نو موږ لپاره په ډومېسټک کرکټ کې مقابله ډیره سخت ده. د دې لپاره باید سړی پوره تیاری وکړي. نو هغه وجه چې الله ما پوره تیاری کړ خپل ځان او الله پاک پوره باور چې انشاءالله د ټورنمنټ کې ډیره ښه نتیجه ورکوم. بالکل سړی ډیر زیات خوشحالي اتمن چې دومره غټه کامیابی الله پاک انسان ته ورکړي. نو ډیر خوشحالي خبره ده ما لپاره. الله پاک نه شکر گزار یم. زه به خپل پوره کوشش کوم چې آینده د افغانستان سمو لوبي انشاءالله پوره جوش او جذبه سره دغه سی لوبه وکړم لکه څنګه چې د ټورنمنټ کې. بالکل ما پلار خو دلته لوبي ته ډیر راتلل. ټول کورنۍ ترونو میشه به مونږ ماخام کې کېناستلو. لوبه باندې تبصره کوله. ما پلار چې کله ته ماته ناستې ما ورته ویلي چې کله ما لوبې ته ناستې نو زه ښه لوبه کوم. نو په دې خاطر هم ډېر غوره ده ما په خاطر باندې. نه نه غلطي زه خپل ځان ته متوجه کېږم. ټول هغه کمزوري او قوي نقطې ځان کې ګورم. به مې پلار او ترونه ټول به سره تبصره به کوم. نو هغوی ویل چې انشاءالله بس کم رقم چلاګي همدغسې جاري وساتو انشاءالله رزلټ به ډېر ښه.
پا ورزش کولو لا نشه ای موادو ځان وساتئ.
بیا هم فوټبال. د فوټبال د طلایي توپ جایزه سکال د هسپانیې لوبغاړي رودریګو هرناندز ته ورکړل شوه. د دوشنبه په شپه د اکتوبر په 28 نیټه د فرانسې د پلازمېنې پاریس د شاتلا په تیاتر په سالون کې په همدې موخه د فوټبال مخکښ لوبغاړي وربلل شوي وو. دغه جایزه چې د فرانسې د سپورتي مجلې فرانس فوټبال له لوري هر کال ورکول کیږي سکال مخکښ نوماندان د برازیل وینسویس جونیئر او اسپانوي رودریګو هرناندز وو. رودریګو چې د مانچستر سیټي په لوبډله کې د دفاعي لوبغاړي په توګه لوبه کوي د لومړي ځل لپاره د دې جایزې ګټونکی شو او دا د فوټبال په تاریخ کې هم د دفاعي لوبغاړي لپاره لومړنۍ جایزه ده. تر دې وړاندې دا جایزې تر ډیره بریدګرو لوبغاړو ګټلې دي. دا ورته چې د فوټبال د طلایي توپ جایزې مخکښو فوټبال ستورو لیونل میسي او کریستیانو رونالډو ډېر ځل ګټلې دي. د آزادو مبارزو په سیالیو کې بیا خبر ده چې د افغانستان د آزادو مبارزو لندن میشتي لوبغاړي فرید بشارت د برازیل له لوبغاړي ویکتور هوګو سره سیالي ترسره کړې ده او ګټلې ده. دغه سیالي د عربي متحده اماراتو په قربتوب د ابوظبي په ښار کې د یو اف سی ساسمان لوري ترسره شوې چې نندارې ته شاوخوا 13,000 خلک ورغلي وو. فرید بشارت تر دې دمه 14 سیالۍ کړې دي او هیڅ لوبه نه ده بایللې او ویکتور هوګو بیا په 15 سیالیو کې 15 بایللې دي. د آزاد مبارزو د لوبغاړو په درجه بندۍ کې ښاغلی بشارت په 13 او هوګو په 25 مقام کې قرار لري. د ورېد چې دا د یو اف سی په سازمان کې د فرید بشارت 4 بریا وه. د کرکټ له ډګره مو بل خبر ده چې د آسیا جام او درې اړخیزو سیالیو په موخه د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله اعلان شوه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان او عربي متحده اماراتو پر وړاندې درې اړخیزو سیالیو او آسیا جام په موخه د 19 کلن ځوانانو نوې جوړه شوې لوبډله اعلان کړې ده. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 13 نیټه کرکټ بورډ په یو خبر کې ویلي دي چې د افغانستان 19 کلن ملي لوبډله به د راتلونکي نومبر میاشتې په 9 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړي او هلته به له پاکستان او کوربا هیواد سره لوبې ترسره کړي. په اعلان شوې لوبډله کې محبوب تسکین د 19 کلن ځوانانو لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې 13 کسیزه لوبډله کې عزیز خان، فیصل خان، برکت ابراهیمزی، عزت بارکزی، عزیز میاخیل، حمزه علی خیل، نظیف امیری، عبدالعزیز، نصرت تورستانه، خاطر ستانکزی، فهیم خیواوال، حفیظ زدران، علامه احمد غزنفر او نصیر معروف خیل شامل دي. دغه راز روح العرب، وحید زدران او سلمان خان په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې اعلان شوې لوبډله به پر درې اړخیزو سیالیو سربیره د آسیا جام لپاره هم غوره شوې ده. د درې اړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ویل شوي دي چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او تر 26 نیټې دوام کوي. د ویلي ده چې تر یادې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 9 نیټه پیل او د ډسمبر میاشتې تر 8 نیټې وغځیږي. د یادې لوبډلې د غوراوي په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل داسې ویلي دي.
نو هغه تقریبا یو 15 ورځې دوام ولرو یو کې مونږ غلط لوبغاړو ته میچینو سینرن میچینو مونږ ورکو پریکټیس میچینو مونږ ورکو او دغه نه بعد مونږ یو څو لوبغاړي انتخاب کړو دغه کوم کوم څه کې مونږ په اوس کې دی درته نو تاسو په دې باندې خبرې استې چې مونږ اوس ترینګولر سیریز د پاکستان د افغانستان او یو ای ده او دغه نه بعد ایشیا کپ ده نو مونږ دونه 13 لوبغاړي انتخاب کوو چې نو بعد او دې کې به دې سي سي څنګه رول لسی څو لوبغاړي به تاسو مین سکواډي او څلور به مونږ نظر ورکو او ترینګولر سیریز دا میچونه بعد به ان شاء الله دا څو لس کسي سکواډ دې مونږ اعلانو شش کال مونږ لوبغاړي وینو کوچز ډیر زموږ ته سرویس ټول لوبغاړي ماشا الله ډیر میچور لوبغاړي مونږ ته پلاس راغلي دي او ان شاء الله تم ته لورو ان شاء الله دی په ټرینګولر سیریز چې مونږ دا یو کوم پرفارمنس وکي او روانه شي کپ دا هغه نه پس بیا ورلد کپ کوالیفایر راوند میچ دي چې مونږ لپاره ډیر مهم دي نو یو کې تاسو به دې باندې خبرې تاسو شش کال چې دا ورلد کپ دا یو ټیم راځي نو سکلین کلن سکون ورلد کپ دا نو بیا دم په نیپال کې دا نو نیپال کنډیشن تر کتل به سر څنګه ورته ګورو نو لوغړی انشاء الله ښه کوي لوغړی دا دې کې مونږه دوا د سی لوغړی سی غم انتخاب کړی دی غم مونږ پروګرام سی الله محمد ظفر مونږ کې چو او نصیر ستیر ورلد کپ کپتانو دی غو سره مزوم سی خو یو میچو ټیم سره کول دا سیده چې مونږه واسو تیر ورلد کپ سی وکړو مونږ په پوزیشن پوزیشن واخیستو نو دا مونږ له خبره خصاین نو باید مونږ ټیسټ نشین یو او باید مونږ ورلد کپ کې پاتې شوی وای نو کوالیفای دا ډېر مهم راوند دا باید مونږ خامخا کوالیفای کړو او شش کله مشکل هم دا دي چې یو ټیم به سیدا ورلد کپ ته کوالیفای کیږي نو هغه او ما څنګه مخې ته چې وایي چې په نیپال کې دا نیپال ډېر ښه ټیم ده هغه په خپل هیواد کې سیدا خو ټف ټایم به هر چاته ورکوي نو مونږ ان شاء الله ټیم سیدا خو تکړه ټیم ده او دې لپاره خو سپیدران مونږ ځان سره ځای په ځای کوو چې هغه تاسو مونږ ګورو او مونږ سي معلومات کړی دي هغه ګوسي کوم کنډیشن دا او پیسي د سپین بالینګ ته تیار ده نو دا د لوبې مونږ مخکې یادونه وکړه الله محمد ظفر او نصیر د دې خاطر دا ورلد کپ سیدا کوالیفای رول مونږ لپاره ډېر مهم ده د لکه مسر په مونږ زو او سيزي ګور ان شاء الله لو پاره سي مونږ بیټسمن سي ګور خو بیټسمن ده د میډ لارډ کې سو فاست بالینګ سو مونږ ان شاء الله خو یو ټیم برابر دی
د غراز د لوبډر روزن کې مجاهد دران بیا دا سیوای
دا دریم هغه ده پیزی ده چې دلته روان ده څنګه چې کابل کې کار پکې ده همداسې دلته کار پرې روان دی وجه چې ده چې فیسیلیټي شته سهولیت ورته خرې دي ایس ټی بی دی طرف نه هر څه موجود دي مخکې به جداس کیمپونه کې ده هغه کوکبور ابال سره به نه و نو اوس الحمدلله که د کابل کیم او که د کوکبور ابال سره و دلته که کوم کیم چې کېږي کوکبور ابال سره کې نو هغه چې کوم په انټرنیشنل کرکټ کې استعمالیږي هغه دلته مونږ استعمالو ځکه چې ایس ټی بی هم غواړي کوچ هم غواړي چې دا هر پلیئر د کوکبور د ښه بال سره عادت شي تر څو هلته اسانتیاوي ورته نو دا هغه دي فیسیلیټیز دي چې ایس ټی بی مونږ ته راکړي دي مونږ په لاس کې دي او مونږ دلته په لاره اچولې دي نو انشاءالله ریزلټ به ښه کم از کم د دوه درې میاشتو مخکې پروسه ده نو ما چې کله د هغه نه راغلم کندوز نه ما په کابل کې خپل ټیم ولیده زه ازه فیلډنګ کوچ هم د ټیم سره د انډر 19 سره نو هغه فیلډنګ ډېر لکه فرق و پکې نو لږ هغه ډاون غوندو او کله چې د کابل کیمپ ختمه ده یو 15 ورځې کیمپ نو تر انده پورې هغه لکانو کې ډېر تغیرات راغی نو بیا مونږه قرآنی وظیفه ورکړه لکه بیټنګ کوچ بالنګ کوچ او فیلډنګ کوچ نو هغوی باندې کم از کم لس 15 ورځې مونږ ورته چې تر څو تاسو آرام کېننی دغه کوم چې دلته کوم پریپریشن شوی هغې باندې تاسو هلته هم کار کوئ دوه ورځې بعد مونږ یو ورځ ریسک ورته نیولی او هغه قرآنی وظیفه کې نو هغې نه بعد چې کله دوی راغلل یو ټیسټ یې ورکړه دلته ما خپل فیلډنګ وکتل ډېر امپروومنټ راغلی او چې ګورئ کم از کم څو کیچونه کوم فیلډر ته چې تللی یا کوم بال چې فیلډر ته تللی دی هغه نه پمبل شوی دی نه کیچ ډرپ شوی نو دغه وړې وړې وجې دي چې هغه کې مونږ امپروومنټ راوستی دی او ډېر زیات امپروومنټ راغلی او هیله مند یم چې هلته به پرفارمنس زمونږ ښه وي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
او وروسته خبر مو دا ده چې د پاکستان کرکټ بورډ ادارې یو وار بیا د ملي لوبډلې لپاره نوې لوبډل مشر وټاکه. کرکټ بورډ ویلي دی چې تر دې وروسته به محمد رضوان د پاکستان د یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو لوبډل مشري کوي. دغه راز سلمان علي آغا بیا د مرستیال لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی دی. د پاکستان کرکټ ملي لوبډله به په روانه میاشت کې د آسترالیا هیواد پر وړاندې د سیالیو په موخه یاد هیواد ته سفر وکړي. د ورده شیدا په روان کال کې د پاکستان له خوا دریم ځل د چي لوبډل مشر بدلیږي. د په داسې حال کې د چي د پاکستانی رسنیو پر راپورونو کې ویل شوی دی چې د فخر زمان په څیر لوبغاړی بیا د غوراوي کمیټې له پامه غورځولی دی چې ډېره غوغای جوړه کړې ده. دا په داسې حال کې د چي کله د انګلستان پر وړاندې له دوو ټیسټ سیالیو بابر اعظم کېنول شو فخر زمان په یو ټویټ کې غبرګون وښود او دا یې له بابر اعظم سره ناجایزه وګڼله. له همغه ټویټ وروسته فخر زمان له ملي لوبډلې کېنول شوی دی. د ازادي رادیو د لوبل میدان اوریز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونه لپاره زموږ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
په دې اخر وخت کې هم ما د خپل پر هر په وینو د تور زندان په دیوال دغه بیت لیکلی دی چې کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم که چیرې مړ وم نو زیری مې تر ګوره راغله.
ز پښتنې يم بے ننګینه قبل وم لالیا ننن میدان ته څنګه پڅنګ در سره زم لالیا تبا دات چړي وه د لشکر سر تبزه زبل نند کی مصره در تا کوم لالیا ز پښتنې يم بے ننګینه قبل وم لالیا نن میدان ته څنګه پڅنګ در سره تم لالیا تبا دا چغي وه د لشر سر تبزه سبل نند کی مصره در تا کوم لالیا. وطن 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 شهید شول پر ننګ د وطن پتار د زلفو با کفن در ته ګندم لالیا تبا دا چیغی وهی د لشکر سر تبزی زبل نند کی مسکری در ته کوم لالیا وطن 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 کراٹ پیشوی گیل من خال دردم پوینو لکا نغما بدی سندرو کیستا یم لالیا تبا داق چیغی وحی دلشکر سر تبزی زبلا نند کی مصر در تا کوم لالیا وطن 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 وطن